دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نهه نیمې بجې دي. په دې خپرونه کې زه امیر ساحل درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. په خپرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ اوونیزه خپرونه روښانه مستقبل هم در خپرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د کاشغر گوادر لار بدلولو پر ضد د پاکستان پارلیمان مخې ته د احتجاجي ناستې اعلان کړی. په گوادر کې پولیسو پر یوه کور د چھاپې پر مهال شپږ ژوبل یمنی وګړي خوشی کړي. او د امریکا بهرنیو چارو وزیر وایي ایران باید د اټومي وسلو ترلاسه کولو ته پرې نه ښودل شي. بشپړ خبرونه د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي د روانې میاشتې پر 12مه نیټه به د پښتونخوا اسمبلی ټول غړي د کاشغر گوادر لار بدلولو پریکړې پر ضد د پاکستان پارلیمان مخې ته احتجاجي ناسته کوي. نوموړي دا اعلان بیګا په اسمبلی کې د ټولو سیاسي ګوندونو د پارلیماني مشرانو تر جرګې وروسته وکړ.
مونږ ټول به د سه شنبې په ورځ په پښتونخوا هاوس اسلام آباد کې سحر لس بجې راجمع کیږو او د هغې ځای نه به د لاریون په شکل کې ځو او د قومي اسمبلۍ مخې ته به کینو چې زموږ احتجاج ټول هیواد ته ورسي. مونږ له مرکز هیڅ هم نه راکوي.
خټک له وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې د چین او پاکستان اقتصادي لار دې نه بدلوي چې خیبر پښتونخوا هم پرمختګ وکړي. د پاکستان وفاقي حکومت د لار بدلولو تور ردوي. د بلوچستان گوادر پولیس وایي له یوه کوره یې شپږ یمنی وګړي په داسې حال کې خوشې کړي چې په زنځیرونو تړل شوي ول او پر بدن یې د تشدد نښې وې. د سیمې پولیسو یو مشر امام بخش بیګا مشال راډیو ته ویل دا کسان یې تېره ورځ په نوې آبادۍ کې هغه مهال خوشې کړل چې دوی د حاجي لقمان په نوم د یوه کس د نیولو لپاره پر یوه کور چاپه ووهله. ده وویل له یمنی وګړو یې پلټنې پیل کړې دي چې کله او څنګه گوادر ته ورغلي ول او څومره موده یې د حاجي لقمان په بند کې تیره کړې ده. امام بخش زیاته کړه چې لقمان د نشهیي موادو قاچاقبر دی او له مودې راهیسې پولیس په لټه کې دي. په کوز دیر کې د جماعت اسلامي اعزاز الملک د صوبایي اسمبلی 95مې حلقې پر څوکۍ ضمني انتخابات ګټلي دي. د غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجو تر مخه نوموړي د تېرې ورځې په انتخاباتو کې 18,298 رایې ترلاسه کړي دي. په انتخاباتو کې د عوامي نېشنل ګوند خان بادر له 16,822 ووټونو په ترلاسه کولو دویم راغلی دی. د کوز دیر د 95مې حلقې څوکۍ هغه مهال خالي شوې وه چې د جماعت اسلامي مشر سراج الحق سینیټر وټاکل شو. تاسو مشال راډیو ته غوږیاست او دا مهال خبرونه اورئ. د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره جوړه کمیټي وایي د پاکستان سیاسي او مذهبي ګوندونه د دوی د حقونو لپاره هغه سی غږ نه پورته کوي لکه څنګه چې په کار وو. د دې کمیټې مشر ملک نثار علي خان بیګا مشال راډیو ته ویل دوی له ټولو سیاسي ګوندونو سره جرګې وکړي خو نتیجه یې نه لرله.
سیاسی پارٹی چې څومره دي کاغه پښتون قیادت ته کا مذهبي قیادت ته کاغه پاکستان قیادت ته د ټول سیاسي ګوندونو سره مونږه جرګې کړې دي. خو زمونږه خبره زمونږ په هغه لیول باندې نه ده راخستلې شوې لکه څنګه چې هغه ته پکار وه. ګیلا مونږه د دې خبرې لري چې مونږ هم پښتانه یو، مونږ مسلمان هم یو، مونږه د پاکستان یو.
په پښتون مېشته سیمو کې نفوذ لرونکي ګوندونه د کډوالو ګیلې منی خو وایي دوی تر خپله وسه د شمالي وزیرستان له کډوالو سره مرستې کړې دي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي نن سهار یې په عملیاتو کې 15 وسلوال وژلي چې پکې 8 بهرنیان دي. د کندوز امنیه قمندان جنرال عبدالصبور نصرتي نن مشال راډیو ته ویل ګڼې سیمې له وسلوالو پاکې کړې دي او دا چې په امام صاحب او ګلتیپې کې عملیات روان دي. د ده په خبره په عملیاتو کې 90 وسلوال ژوبل هم دي. نصرتي البته د وژل شویو بهرنیو وسلوالو پېژندګلوۍ په اړه څه ونه ویل. وسلوالو طالبانو هم لاس نه دي ویلي. هلته په کابل کې د افق شرق په نوم د یوه هوایي شرکت مشر امید ساحي رویټرز خبري ژانس ته ویلي د امنیتي ستونزو له کبله کندوز ته پروازونه ځنډولي دي. افغان چارواکي په بغلان کې د عملیاتو پر مهال د 28 وسلوالو مرګ ژوبلې دعوه کوي. د کورنیو چارو وزارت د ځانګړو ځواکونو قمندان جنرال اسدالله شیرزاد بیګا مشال راډیو ته ویل په ولایت کې عملیات یوه اونۍ مخکې پیل شوي او دا چې اوس امنیتي حالت عادي شوی دی. شیرزاد البته دا روښانه نه کړه چې په عملیاتو کې څومره وسلوال وژل شوي او ژوبل دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي ایران بې ثباتی خپرونکی ځواک دی او باید ورته د اټومي وسلو ترلاسه کولو اجازه ورنکړل شي. تیره میاشت د تهران او نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د اټومي تړون پر چوکاټ سلا وشوه چې موخه یې د ایران اټومي پروګرام محدودول او په بدل کې یې پر هغه هیواد اقتصادي بندیزونه نرمول دي. سعودي عرب او د خلیجی ګاونډي هیوادونه ویره لري چې ښایي ایران اټومي وسلې جوړې کړي. کیری تیره ورځ په ریاض کې له سعودي پاچا سلمان سره تر خبرو وروسته وویل دوی دا سپینه کړې ده چې په سیمه کې د ایران د بې ثباتۍ خپرونکو اقداماتو په اړه لا هم اندېښمن دي. سعودی عرب هم وایي چې ایران په یمن کې حوثي اغیانو ته وسلې ورکوي خو تهران دا تورونه سپین درواغ بولي. د امریکا سینټ په غوڅ اکثریت یوه قانوني مسوده منظوره کړې ده چې کانګرس ته له ایران سره د نړیوال اټومي تړون بیا کتنې او د ممکنه ردولو حق ورکوي. د مسودې په حق کې بېګا نهه اتیا او پر ضد یې یوه رایه واچول شوه او بیا د استازو جرګې ته واستول شوه. ټاکل شوی چې د استازو جرګه ښایي راتلونکې اونۍ پر دې قانوني مسودې غور پیل کړي. سپینه ماڼۍ وایي که د استازو جرګه دا قانوني مسوده منظوره کړي نو ولسمشر اوباما به ورباندې لاسلیک وکړي. کله تهران سره تړون وشي نو د دې قانون تر مخه به امریکا پر ایران لګولي بندیزونه تر یوې میاشتې نه نرموي او په دې موده کې به کانګرس دا پریکړه کوي چې له ایران سره تړون ومني او کنه. تهران د ایران اټومي پروګرام ته د بیا کتنې پر دې قانوني مسودې انتقاد کړی دی او ویلی دی چې ایرانی مرکچیان د یوه هیواد له قانون جوړونکو سره نه بلکې د نړۍ له شپږو ځواکمنو هیوادونو سره د پاخه اټومي تړون په اړه خبرې کوي. د دې سره د مشال راډیو اوسمهاله خبرونه پای ته ورسېدل. دا مشال راډیو د اوسمهغ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتس او په www مشال راډیو .com اوري. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر اعلان کړی چې د کاشغر گوادر لار بدلولو پر ضد به د پاکستان پارلمان مخې ته احتجاج کوي.
هم سب منگل کے روز صبح 10 بجے کے ٹی ہاؤس میں جمع ہوں گے اور ادھر سے واک کر کے اسمبلی کے سامنے
په گوادر کې پولیسو د چھاپې پر مهال په زنجیرونو تړلې شپږ یمنی وګړي خوشي کړي دي. په پېښور کې د انفارمیشن ټکنالوژۍ ودې لپاره د نړیوال بانک په مرسته ځوانانو سرمشتي ځپل شوې.
The World Bank's mandate is to support development and poverty reduction.
په روښانه مستقبل خپرونه کې مو په پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د ماشومانو په ښوونځیو کې د داخلو کمپین څېړلی.
ټولو خلکو برخه واغېستله او موږ راووتلو او د سکول ماشومان هم باید موږ سره شامل وو او هغې وګرځېدل او خلکو کې مو دا آگاهي پیدا کړه.
مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي د روانې میاشتې پر دولسمه نیټه په د پښتونخوا اسمبلی ټول غړي د کاشغر گوادر لار بدلولو پریکړې پر ضد د پاکستان پارلمان مخې ته احتجاجي ناسته کوي. نوموړي د اعلان بیګا په اسمبلی کې د ټولو سیاسي ګوندونو د پارلماني مشرانو تر جرګې وروسته وکړ. خټک وویل د پاکستان وفاقي حکومت وایي چې په هغه هیواد کې د چین پانګونې په لړ کې ځینې خلک د سازش خبره کوي خو د ده په اند لومړی سازش وفاقي حکومت پخپله کړی دی چې د کاشغر گوادر لار یې پنجاب ته اړولی. تفصیل له پېښوره غلام غوس را کوي.
وزیر اعلی پرویز خټک د خیبر پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې اعلان وکړو چې د صوبې د ټولو سیاسي ګوندونو پارلماني جرګې دا فیصله کړې ده چې د سه شنبه په ورځ به د صوبې د حقونو لپاره او کاشغر گوادر لاره کې د بدلون په ضد به د پښتونخوا د اسمبلی ټول غړي په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته احتجاجي ناسته کوي. موږ ټول به د سه شنبه په ورځ په پښتونخوا هاوس اسلام آباد کې سهار لس بجې راجمع کیږو او د هغې ځینه به د لاریون په شکل کې ځو او د قامي اسمبلۍ مخې ته به کینو چې زموږ احتجاج ټول هیواد ته ورسي. موږ له مرکز هیڅ هم نه راکوي. ګیس زموږ اضافي دی، بجلی زموږ اضافي ده او پټرول هم زموږ اضافي دي خو زموږ نه خپل حق په زور اخیستلی کیږي. ده وویل چې د کاشغر گوادر لارې د بدلولو په اړه د بلوچستان او پښتونخوا صوبو د اندېښنو په لړ کې مرکزی حکومت وایي چې په پاکستان کې د چین د سرمایه‌کارۍ په لړ کې ځینې خلک سازش کوي او د کاشغر گوادر دا منصوبه لنجمنه کول غواړي. خو پرویز خټک زیاته کړه چې اړومبه سازش مرکزی حکومت په خپل کړی دی چې د دې منصوبې لارې غلا کړې ده. سازش خو دوی کړی دی چې د لارې روخ یې بدل کړی دی. دا شی خو دوی لنجمن کړی دی. که خپله اصلي لاره برقرار ساتلی شوی وي نو دی کی به هیڅ لانجه نه وي. زمون غوښتنه دا ده چې په زړه لارې دی دا منصوبه سر ته ورسی او په اکنامیک زونز یا اقتصادي خارګوټو کې دی یو په هزاره او بل په ډیرا اسماعیل خان کې جوړ کړی شي چې دا صوبه هم ترقی وکړي. وزیر اعلی پرویز خټک زیاته کړه چې پارلماني جرګې دا فیصله هم کړې ده چې کچيري د وابډې محکمه د صوبایي اسمبلی د ممبرانو په وینا د لوډ شیډنګ او خرابو ترانسفارمرو ستونزه نه هواروي، نو بیا به د صوبې پولیس د وابډې د ودانو او دفترو څارنه نه کوي. که وابډه د بجلی د غلا مخه نه نیسي نو موږ به د دوی نه خپل پولیس واپس واخلو. د پارلماني مشرانو جرګې دا فیصله هم کړې ده چې د نوي ترانسفارمرو ګودامونه دي سیل کړی شي او دوی به تر ټولو اول د اسمبلی د غړو د حلقو ترانسفارمري ورکوي. وزیر اعلی پرویز خټک د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د واکمن او مخالف ګوندونو په ټولو غړو غږ وکړو چې د صوبې د حقونو لپاره او کاشګر گوادر لاري د بدلون په ضد په اسلام آباد کې د 12 مئی په احتجاجي ناسته کې دي په ګڼ شمېر کې ګډون وکړي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د بلوچستان گوادر پولیس وایي له یوه کوره یې شپږ یمنی وګړي په داسې حال کې خوشي کړي دي چې په زنځیرونو تړل شوي ول او پر بدن یې د تشدد نښې وې. د سیمې پولیسو یو مشر امام بخش بیګا مشال رډو ته ویل دا کسان یې په نوې آبادۍ کې هغه مهال په یوه کور کې وموندل چې دوی د حاجي لقمان په نوم د یوه کس د نیولو لپاره چاپه ووهله. نوموړی زیاتوي له یمنیو وګړو یې پلټنې پیل کړي دي چې کله او څنګه گوادر ته ورغلي ول او څومره موده یې د حاجي لقمان په بند کې تیره کړې ده. تفصیل خدای نور ناصر راکوي.
د گوادر شار د پولیسو ثانی مشر امام بخش د جمعرات او جمعه په منځنۍ شپه د ټلیفون پر کرښه مشال رادیو ته د دې پیښې په اړه داسې وویل: د قتل په یوې مقدمې کې یو کس چې حاجي لقمان نومیږي پولیسو ته مطلوب دی. زموږ پولیسو ته د نوې آبادۍ په یوه کور کې د هغه د موجودګۍ اطلاع ورکړل شوې وه، خو کله چې موږ په دې کور چاپه ووهله نو خپله لقمان خو په تیښته کې بریالی سو، لکن له دې کور څخه موږ شپږ تنه یمنی وګړي چې لاسونه او پښې یې په زنځیرانو تړل شوي وې په لاس راغلل، چې په بدن باندې د زخم ژور نشانونه هم شته. د گوادر پولیسو یاد مشر وایي له لومړنیو پلټنو داسې ښکاري چې دا یمنی وګړي لقمان د نشه یي توکیو په کاروبار کې نیولي او هم یې پرې تشدد کړی دی. خو د ده په خبره له دې راخوشي سب یو یمنیانو څخه یې پلټنې پیل کړې چې وروسته تر پلټنو به یې دقیق معلومات له رسنیو سره شریک کړي. خپله لقمان د نشه یي توکیو په نړیوالې منډې کې لوی نوم لري او له مودې راهیسې همدا کاروبار کوي چې له ډېره وخته پولیس ورپسې دي. او دا چې دا کسان مو هم نن راخوشي کړي نو له دوی څخه هم پوښتنې ګربېژنې روانې دي چې تر هغه وروسته به دا څرګنده سي چې اصل لامل یې څه دی. د ویلو وړ ده چې د بلوچستان له نورو سیمو سره سره گوادر بندر له ډېره وخته د نشه یي توکیو د قاچاق او په غیر قانوني توګه اروپا ته د تلونکو وګړو یوه مهمه لاره ګڼل کېږي. خو دا لا هم تر اوسه څرګنده نه ده چې دا یمنیان له کومې لارې گوادر ته راوړل شوه او څومره وخت یې دلته د تښتونکو په منګولو کې تیر کړی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل تیر ماښام په راولپنډي کې د پاکستان له پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره لیدلی دی. د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر په بیګانی بیان کې ویلي دواړو پوځ مشرانو له یو بل سره د ترهګرۍ پر ضد جګړې په اړه خبرې وکړې. تفصیل ریاض مسخیل راکوي.
د پاکستان پوز د مطبوعاتو څانګې یا آی اس پی آر لخوا جاری شوی مختصر بیان کې ویل شوی دی چې افغانستان کې د امریکایي پوز کمانډر جنرال جان اف کیمبل د زیارت پورز ماخام پوزی سر دفتر پینډه کې د پاکستان پوز د مشر جنرال راحیل شریف سره ولیدل. د دوران د دواړه خیزاز لخوا خې پچارو خپل منځي مرستو او د پولو په انتظام او افغانستان کې په امنیتي صورتحال خبرې وشوې. مشال ریډیو د دغه ملاقات او پاکستان امریکې ترمنځ د جاري مرستو په حق له د دفاعي چارو د کارپو او پروفیسر ډاکټر حسن عسکری نه تاسو کو نو دوی چې 13 سموده کې د دوانو ملکونو تعلقات په خکې دوه راغلي، خو بیا هم بعضی اختلافات په خپل ځای موجود دي او دا کیسه مغونډې د دغه اختلافاتو ختمولو یا کمولو لار هوارولی شي. دوی چې ترهګرۍ د مختلفو قسمونو لپاره چې کومې پالیسۍ دي په هغې اوس هم د پاکستان امریکې ترمنځ اختلافات شته او د دې دورې مقصد هم دغه اختلافات ختمول دي. لکه پاکستان غواړي د پولې هغې غاړې نه د وسلوالو حملې ودرول شي، داشان امریکا پنجاب کې میش وسلوالو په ضد کاروي غواړي. نو دا هغه معاملې دي چې پر اختلافات موجود دي، خو د دې باوجود خپل منځي مرستو کې کمی نه دی راغلی.
کے باوجود کوآپریشن میں کمی نہیں آئی.
د امریکائی کمانڈر ترسنگ پرون ماخام د آسٹریلیا خارجہ وزیر میرمن جولی بشپ ہم د جنرل راحیل شریف سرا ملاقات کرے دے. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن.
پاکستان یو ځل بیا ویلي چې په افغانستان کې د امن او جوړجاړي لپاره خپلې هڅې کوي. تېره ورځ د اونیزي خبرې غونډې پر مهال د بهرنیو چارو وزارت وایند قاضي خلیل الله وویل اسلام آباد د افغان حکومت او طالبانو استازو ترمنځ د وروستیو خبرو هرکلی کوي. شنونکي وایي پاکستان وینا خو کوي، البته تر اوسه په عمل کې څه نه دي لیدل شوي. تفصیل ریاض مسخیل راکوي.
د زیارت پورز ماسپخین د خارجه دفتر ودانه کې اونیزه خبری غونډې ته د خطاب دوران د خارجه دفتر نبی ویان خلیل الله قاضی اوه پاکستان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتي او مفاهمتي عمل هرکلی کوي، هغه که په ملک دننه وي او که د ملک بهر، او د غلړ کې چې پاکستان څومره کولی شي خپل مرستې به کوي. د زیات کړه د پاکستان حکومت گاونډي ملکونو سره د امن په پالیسۍ عمل کوي، ځکه چې گاونډ کې امن وي نو د دې اثرات به په ټوله منطقه پریوزي. دی وایي
پاکستان وزیر اعظم نواز شریف منطقه کې د امن د پاره یو نظر لري، او دا چې گاوند کې امن وي نو د دغه نظر پر رڼا کې مونږ خپل پوره کوشش کوو چې د افغانستان امن لړکې خپل مرستې زیاتې کړو. مونږ افغانستان کې د افغانستان د خوښې مطابق امن او مذاکراتي عمل هرکلی کړی دی، او دغه لړکې چې زمونږ نسونه کېږي خپل مثبت کردار ترسره کوو، او مونږ به دا پالیسي مخ په وړاندې بیایو.
آیا واقعی د افغانستان پاړه د پاکستان پالیسی بدله شوی او د دوونو ملکونو ترمنځ اعتماد بحال شوی دی؟ په دغه اړه مشال ریډیو د سیمیزو چارو د کارپو او خبریال رحیم الله یوسف زینت تپوسو کو نو دوی چې هر څوک د شمالي وزیرستان اپریشن ستاینا افغانستان او امریکا کړی دا، خو بیا به هم د اعتماد مکمل بحال کې وخت لګی. دی زیاتوي
مشال باندې خبرې خو ډېرې کیږي او د خلوص اظهار هم کیږي، خو عملی کارونه نشته. خبرې ډېرې دي او څنګه چې اشرف غنی حکومت جوړ کړی هم دا خبره کړې وه په خپل لمبي ویناګانو کې چې خبرې ډېرې وشولې خو اوس عملي کار پکار دی. زه فکر کوم چې یعنې امکانات خو څه نه څه مخکې نه زیات دي. اړیکې د حامد کرزی په وخت کې ډېرې خرابې وې، اوس ډېرې ښې شوې دي. هغه مکمل اوس پورې غنایتداري نه ده ختمه شوې. پاکستان ګوري چې افغانستان بس کوي، امریکا بس کوي، نیټو بس کوي، افغانستان ګوري چې پاکستان بس کوي.
د خبري غونډې دوران د خارجه دفتر ویان خلیل الله قاضی اوه چې راتلونکي سو اونو کې به وزیر اعظم نواز شریف هم د کابل دوره کوي، خو د دې لپاره لا نیټه نه ده ټاکل شوې. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په دې وروستیو کې د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو کابل ته سفرونه وکړل چې موخه یې د اړیکو ښه کول او امنیت په څانګه کې د همکارۍ پراخول دي. په دې لړ کې تېره ورځ د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری هم کابل ته ولاړ. پوښتنه دا ده چې آیا د پاکستان سیاسي مشران به په دې وتوانېږي چې د کابل او اسلام آباد اړیکې ښه کړي، او که څنګه؟ ګلایاز ځواب راکوي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې په سموده کې پیچلې شوې وي، خو د کارپوهانو په خبره په افغانستان کې د نوي ملي یووالي حکومت راتلو او د پیښور د دسمبر 14 خونړۍ برید وروستو د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د نورو وختونو پرتله ښې شوې دي. د پاکستان یو شمېر سیاسي او فوزي مشران د کابل دوري کړي، او په دې لړ کې وروستۍ دوره د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري وه. په کابل کې د سیمه ییزو چارو کارپو امرالله امان وایي چې دواړه هیوادونه یو شان ستونزې لري، نو باید د دې د لمنځه وړلو لپاره په ګډه ګامونه هم واخلي. د ده په خبره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي مشرانو دورې ښه نتیجې رابرسېره کولی شي. د زیاته کړه
داسې بدلون مخکې کېدلی شي چې عملي بڼه ونه لري. یو حسن د نیت ده او یو حسن د عمل ده. نیت دواړه خواته شته ګمان کوم، او په دې باندې باور لرم چې دواړه خواته نیت ده. د عوامو نیت دلته کینو، اما اوس عمل دی چې باندې وشي. کله چې د عملي بڼه یو شی ونه نیسي او عملي شکل ونه لري، هغه د دنیا به یو شی.
افغان کارپو امرالله امان وویل که څه هم د پاکستان سیاسي مشرانو د کابل سفر یو ښه ګام دی، خو په دې کې د دغه مشرانو د صلاحیتونو او واک خبره هم ده. بلخوا په اسلام آباد کې د سیمه ییزو چارو کارپو تلت مسعود وایي چې د پاکستان او افغانستان مشران کوشش کوي چې اړیکې ښې کړي، او د دې ثبوت دا دی چې له ډېرې مودې راهیسې د یو بل پر ضد بیانبازي نه کوي. د پاکستان سیاسي او فوزي مشران له افغانستان سره د اړیکو په اړه د یو شان دریځ د پوښتنې په جواب کې تلت مسعود ویل
جی میرے خیال میں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اور اس میں کوئی نہ مبالغہ ہے
زما پان پدی کی حص شک نشتا پدی کی مبالغہ ہم نشتا چی دا پاکستان سیاسی او پوزی مشران پدی کوشش کی دی او خواہش ہم لری چی دا دوڑو ہیوادونو تعلقات خشی دا دا دوڑو ہیوادونو پا گٹا کی ہم دی زما پا خیال پا سوچ کی ہم بدلون راغلے دے او یو عزم ہم موجود دے
تو میرے خیال میں ایک سوچ میں بھی تبدیلی آئی ہے اور ایک عزم بھی ہے
کارپوت المسوس یا تکڑا چی دے ہر سب بنیادی وجہ دا اغوان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا پاکستان سره خی اړیکی بحاله ول دی او د دې ترڅنګ د پاکستان سیاسی او فوزی مشران هم له افغانستان سره ښه تعلقات ساتل غواړي
وایس اف امریکا دی ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګری جوړولی شئ
د فیسبوک پته دا وی او ای ڈی وا
او د ټویټر پته دا وی او ای ڈی وا
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو
اوریدونکو دا مو د ډیوا رادیو خبرتیا اوریدل دا مهال تاسو مشال رادیو ته غوږیاست اوس موږ ټول خبرونه په www.mashalradio.com اوریدای شئ تاسو کولی شئ چې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای آی ڈی آی او ولیکئ او په مشال رادیو چې دا کله ولیکئ په ټویټر باندې یا په فیسبوک باندې موږ پاڼه خوښه کړئ او په ټویټر باندې موږ تعقیب کړئ له تازه خبرونو شننو تبصرو او خبرونه خوند واخلی د شمالي وزیرستان کډوالو مشران وای د پاکستان سیاسي او مذهبي ګوندونو د بیکور کړل شوی لپاره هڅه غږ نه دی پورته کړی لکه څنګه چې په کار وو د ګوندونو مشران یو پلو د کډوالو ګیلې پر ځای بولی خو بل پلو داوه کوي چې تر خپل وسه د دوی لپاره هڅه کړې دي په عین وخت کې د شمالي وزیرستان د کډوالو مشرانو د پاکستان حکومت ته د رواني میاشتې تر شلمې وخت ورکړی چې خپلو کلیو کورونو ته د دوی د ستنولو پلان دې ښکاره کړي کنه نو دوی به په احتجاجونو لاس پورې کړي موریوال کاکړ معلومات راکوي
د شمالي وزیرستان د بیکور کړل سو خلکو د ستونزو هوارولو او د هغوی د بیرته ستنولو لپاره جوړ شوې کمیټې وای سیاسي او مذهبي ګوندونو د کډوالو لپاره هغه څه ژغ نه دی پورته کړی لکه څنګه چې په کار وو د یادې کمیټې مشر ملک نثار علي خان مشال راډیو ته وویل د پاکستان ټول ګوندونه په قبایلي سیمو کې مفاد نه لري نو ځکه د کډوالو لپاره د پام وړ هلې ځلې نه کوي
سیاسی پارٹی چې څومره دي کې هغه پښتون قیادت ته کې مذهبي قیادت ته کې هغه قومي د پاکستان قیادت ته د ټولو سیاسي ګوندونو سره مونږ جرګې کړې دي خو زمونږ خبره زمونږ په هغه لیول باندې نه ده راخستلې شوې لکه څنګه چې هغوی ته په کار وه ګیله مونږ سره د دې خبرې لري چې مونږ هم پښتانه یو مونږ مسلمان هم یو مونږ د پاکستان یو نو په پاکستان کې په لیدرې نمونه باندې سیاست هم کېږي دلته کې پارلیمنت هم د لیدرې درې نمونه باندې منتخب کېږي نو د درې
د ګوندونو مخکشان یو پلو د کډوالو ګیلې پر ځای بولی او بل پلو وای چې دوی تر خپل وسه له کډوالو سره هم مرستې کړې دي او هم یې د هغوی لپاره ژغ پورته کړی دی د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرټري میا افتخار حسین وویل کېدی سي چې دې بې کوره کړل سو خلکو ته د دوی د ګوند هلې ځلې نوې روښانه سوې خو د ده په وینا دوی خپله هڅه کړې ده
حکومت خدمت پکارو او کم دبی ضروریات حکومت کڑی ملی او حکومت سے کم دینو آگا توجہ مرکزی حکومت صوبائی حکومت اس مونگا دیر سر مل کر کیا کہ حکومت تو اچھا تاروں کا لکه دا په پرسنل کیپیسیټی کې مطلب دی چې ټول یو خاندان هم سره نشي راټول
د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د خیبر پښتونخوا مخکش مولانا ګل نصیب مشال رډي تول چې د دوی ګوند د قبایلي مشرانو په غوښتنه د پښتنو سیاسي مشرانو یو غونډه وکړه او د دوی ژغې تر حکومت ورسوي
جمعیت علما اسلام په دغه حواله باندې د تمامو پښتنو مشرانو یو غونډه وکړه په خبر کې د هغې په هلې ځلې فریاد د کډوالو واورېد او هغې نه بعد یې بیا د حکومت سره په دې باره کې کلکې او مضبوطې خبرې کړې دي او انشاءالله چې د دغه جرګې په نتیجه کې بعد د کډوالو تمام مسایل چې دی دا سر ته ورسي
د پاکستان پیپلز ګوند مخکش رحیم داد خان بیا په دې اړه مشال رډیو ته وویل چې د دوی ګوند هم له دې کډوالو سره مالی مرستې کړې دي او هم یې پر بیلابیلو فورمونو د دوی ژغ پورته کړی دی
بارہ 13 روپو چې کوم دی مونږ سامانونه میډیسن یو شی بل شی اغستو او دوی ته ور رسولو سو میاشتې چې کوم دی نو دغه فیلډ هاسپیټل چې دوی ته به چې کوم دی روزانه بیماران راتلو
زمو مرکزی لیڈرانو ته سټیټمنټس ورکړي، خاص کر هغه امرا کار نه کړی دی حکومتونو چې څونه پکارو.
د پښتونخوا ملي او میګوند مخکښ سنیټر عثمان خان کاکړ مشال رادیو ته وویل چې د ګوند مشرانو یې پر هر ځای کې د بې کور کړل سوو قبایلي وګړو لپاره ژغ پورته کړی دی. خو د ده په وینا د پاکستان میډیا همداسې د دوی هلې ځلې له پامه غورځولې دي لکه څنګه چې قبایلي ولس هیر کړی دی.
دا زمون خبره چې پارلیمنت کې وسی یا په سنټ کې وسی یا په قومي اسمبلی کې وسی، هلته د جنوبي پښتونخوا معنا پښتون مرو سره کې صوبې په اسمبلی کې وسی یا په بل ځای کې موږ وکړو، میډیا یې نه راځي. د دې د خیال چې هر پښتونخوا ملي پارټي پر دې باندې چپ ده یا خاموش ده یا توجه نشته. پښتونخوا پارټي په یوه پروګرام کې، په یوه مجلس کې، په یوه جلسه کې، په یوه رسمي ځای کې دوی هیر کړی نه دي.
خو د شمالي وزیرستان د بې کور کړل سوو خلکو د کمیټي مشر ملک نثار علي خان وویل دوی له ټولو ګوندونو غوښتنه کوي چې د پاکستان پر حکومت او پوځ په ګډه فشار واچوي چې بې کور کړل سوي خلک ژر تر ژره خپلو سیمو ته ستانه کړي او له هغوی سره هلته ټولې اړینې مرستې هم وکړي.
بوروال کاکړ رپورټ مو اورېدلی. تېره ورځ په پېښور کې انفارمیشن ټکنالوژي ته د ودې ورکولو په موخه د ځوانانو درې ورځنۍ سرمشریزه پیل شوه. د دې غونډې مشر میلما د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک و. په دې سرمشریزه کې د ګڼو هیوادونو پانګوال او د شرکتونو یا کمپنیو غړي ګډون کوي چې د خیبر پښتونخوا د ځوانانو پروژې به ګوري او پکې به پانګونه کوي. دا سرمشریزه د یو ناحکومتي تنظیم او نړیوال بانک په مرسته جوړه شوې ده. تفصیل ځلاند یوسفزی راکوي.
پېښور کې د زیارت پر ورځ د درې ورځني ډیجیټل یوت سمیټ پرانسته د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وکړه. نوموړي غونډې ته خپله وینا کې وویل چې په نوې دور کې د نورو قانونو سره ځان برابرولو لپاره انفارمیشن ټکنالوژي خپلول او په هغې کې پرمختګ د وخت تر ټولو غټ ضرورت دی او د دوی حکومت به په انفارمیشن ټکنالوژي باندې د کار کوونکو ادارو پوره ملاتړ کوي. د خیبر پښتونخوا انفارمیشن ټکنالوژي بورډ ډایرکټر شهناز شمشیر مشال ریډیو ته وویل چې د ډیجیټل یوت سمیټ هدف ځوانانو ته د آی ټی په میدان کې د روزګار لارې ښودل دي.
نو موږ هغه دې باندې موټیویټ کوو لګیو چې تاسو کینه په کور کې کینه آنلاین کارونه ملاویږي. دا انټرنیشنل سپیکر ذکر راغلی دی چې دې ته دا وایي چې په آنلاین کې ډېرې پیسې دي. بیا دویم د دې تھیم دا دی چې خپل یو وړه کمپنی جوړه کې هغې نه بیا لوی انټرپرنورس ته واوړې چې یو کی پی یو آی ټی هب جوړ شي، فارن ایکسچینج را روان شي، خپل بزنسونه جوړ شي.
د ډیجیټل یوت سمیټ تابعیا کوونکي غیر سرکاري ادارې مشر پروفیسر ډاکټر فیصل خان مشال ریډیو ته وویل چې ډیرو ملکونو د انفارمیشن ټکنالوژي له لارې پرمختګ کړی دی او دوی هم خپل صوبه د پرمختللې سیمو په صف کې ودرول غواړي.
بلاشي داسې ملکونه دي چې ټکنالوژي اپناو کړ او په ټکنالوژي ځان پوه کړ او سبق یې دومره حاصل کړ او بیا داسې اپلای کړ چې نالج بیسډ اکانومي ته جوړ شي او سټارټ اپ یې جوړ کړي او ډیجیټل اکانومي امبریس کړ. نو دا هغوی غون ملکونه چینج شوي دي. تاسو ته زه سنگاپور مثال درکوي شم، تاسو ته زه د چاینا مثال درکوي شم. نو موږ هم دا غواړو چې زموږ دا نوې ټول دا نوې ماشومان چې کوم دي بده خبره پوه شي او بده کې ټول سره ملاتړ وکړي د مشرانو سره او په جمع باندې موږ په خور خیبر پښتونخوا
په ډیجیټل یوت سمیټ کې مرسته کوونکي د نړیوال بینک یو چارواکي عثمان مشال ریډیو ته وویل
دی ورلد بانک مانډیټ از ټو سپورټ ډیولاپمنت اند پاورټی ریډکشن.
د نړیوال بینک مخه پرمختګ او د غربت ختمول دي او خلک په خپل ژوند کې با اختیار جوړولو ته هڅول دي او دا ډیجیټل یوت سمیټ زموږ په دغه ټولو پیمانو برابر دي. موږ ځکه په دې کې مرسته کوو او په انفارمیشن ټکنالوژي کې پرمختګ د وخت ضرورت هم دی او موږ ګورو چې د خیبر پښتونخوا ځوانان خپل ژوند په خپل جوړول غواړي. نو موږ پکې هم خپل برخه اچو. دې پروګرام تر اغلی یو زده کوونکی میا داود مشال ریډیو ته وویل چې داسې ډول پروګرامونه د پښتون ځوان کل او د سیمې لپاره ډیر ګټور دي.
دغه چې زموږ سینیئرز راغلي د لاهور نه، یو ټی انجینیرز راغلي، پروګرامرز راغلي، دې پروګرام کې موږ غیر سره ملو شو. هغه د خپل آیډیاز وایو، هغه چې کوم آیډیاز کې موږ لا پولیش کې آیډیاز، هغه موږ هغه باندې بیا نور فردر کارو.
پام دی چې یو اندازې تر مخه د انفارمیشن ټکنالوژي په میدان کې یوازې د فیسبوک مالی ګټه د پاکستان د نیمه مالی ګټه برابر ده. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2113، 15316، 15315 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
تازه مشال راډیو ته غوږ یاست. زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز اوري. اوس هم د خبرونو لړیز خواته ځو، ځکه چې په پیښور کې لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي د روانې میاشتې پر 12 نیټه به د پختونخوا اسمبلۍ ټول غړي د کاشغر گوادر لار بدلولو پریکړې پر ضد د پاکستان پارلمان مخې ته احتجاجي ناسته کوي. نوموړي د اعلان بیګا په اسمبلۍ کې د ټولو سیاسي ګوندونو د پارلماني مشرانو تر جرګې وروسته وکړ. د بلوچستان گوادر پولیس وایي له یوه کوره شپږ یمنی وګړي په داسې حال کې خوشې کړي چې په زنجیرونو تړل شوي ول او پر بدن یې د تشدد نښې وې. په کوزدیر کې د جماعت اسلامي اعزاز الملک د صوبایي اسمبلۍ 95 حلقې پر څوکۍ پرونی ضمني انتخابات ګټلي دي. د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره جوړه کمیټي وایي د پاکستان سیاسي او مذهبي ګوندونو د دوی د حقونو لپاره هڅې غږ نه دی پورته کړی لکه څنګه چې پکار وو. د دې کمیټې مشر ملک نثار علي خان بیګام مشال راډیو ته ویل دوی له ټولو سیاسي ګوندونو سره جرګې وکړې خو نتیجه یې نه لرله. د کندوز امنیتي چارواکي وایي نن سهار یې په عملیاتو کې 15 وسلوال وژلي چې پکې 8 بهرنیان دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان چارواکي په بغلان کې د عملیاتو پر مهال د 28 وسلوالو مرګ ژوبلې دعوه کوي. د کورنیو چارو وزارت د ځانګړو ځواکونو قمندان جنرال اسدالله شیرزاد بیګام مشال راډیو ته ویل په ولایت کې عملیات یوه اونۍ مخکې پیل شوي او دا چې اوس امنیتي حالت عادي شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل ایران بې ثباتی خپرونکی ځواک دی او باید ورته د اټومي وسلو ترلاسه کولو اجازه ورنکړل شي. تیره میاشت د تهران او نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د اټومي تړون پر چوکاټ سلا وشوه چې موخه یې د ایران اټومي پروګرام محدودول او په بدل کې پر هغه هیواد اقتصادي بندیزونه نرمول دي. او د امریکا سینټ په غوڅ اکثریت یوه قانوني مسوده منظوره کړې ده چې کانګرس ته له ایران سره د نړیوال اټومي تړون بیا کتنې او د ممکنه ردولو حق ورکوي. اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼې اداریو ته کتنه کړې.
نن جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف ته دې خبرې گردان کړې چې د پاکستان او چین د ترقۍ په لار کې خنډان به هیڅ چره برداشت نه کړي. ادارې ته وزیر اعظم نواز شریف ته خبرې په رڼا کې لیکي چې د پاکستان او چین ترمنځ ښې او مضبوطی اړیکې دي او هم په دې وجه چین پاکستان ته د اقتصادي راهدارۍ د منصوبې لپاره 46 ارب ډالر ورکوي، د کومې چې مثال په دنیا کې نشته. د ادارې په وینا چې ځینې خلک نه غواړي چې د چین او پاکستان ترمنځ ښې اړیکې وي او د دواړو ملکونو ترمنځ خندان پیدا کوي او د دوی خلاف سازشونه کوي. ادارې عزت وی چې د پاکستان حکومت لبا په دې سازشونو نظر ساتل پکار وي او د دې سره سره به د دې سړک جوړولو لړکی د بلوچستان او خیبر پختونخوا تحفظات هم لرکول وي چې دارنګ دا منصوبه په خشان سرته ورسي چې ورسره به پاکستان د ترقۍ په لور روان شي. بل پلو ایکسپریس ورس پاڼه خپلې ادارې کې وایي چې 13 ورځو کې کابل کې راپارېدل خلکو فرهنده نومې یوې پیغلې باندې اول تشدد وکړو او بې ورته اور ولګولو، خو وروستو عدالت کې دغه خبره ثابته شوه چې ټول تورونه بې ځایه وو او فرخنده بې ګناه وه. ادارې مخکې لیک چې عدالت دغه کیس کې 4 کسانو ته د مرګ او 8 کسانو ته 16 کاله د قید سزا واوروله او نور 48 کسان یې د ثبوتونو د نشتوالي په وجه بری کړل او دا ټول کسان د هغه وخت د جوړ کړې شوې ویډیو په ذریعه وپیژندلې شو. البته په ډیوټۍ ولاړ 19 پولیس والو خلاف هم فیصله تیار ده چې دوی ولې دغه کسان ته تشدد نه نمنې کول او د دوی خلاف فیصله به راتلونکي 100 ورځو کې واورولی شي. اداریا اخري کې لیکي په پاکستان کې هم اکثر داس قسم پیښې رامنځته شي چې د تشدد په ذریعه باندې بې ګناه خلک ووژل شي، خو که قانون نافذ کوونکي ادارې خپل کار په سم ډول ترسره کړي نو ورسره د یو شمېر پیښو مخنیوی ممکن دی. نو اوس چې د افغانستان عدالت لخوا کومه فیصله راغلې ده، دا ښایي چې افغانستان د ترقۍ په لار روان دی او دا یو ښه علامت دی. باید چې پاکستان کې هم دا قسمه پیښو د مخنیوي لپاره هم دا قسمه غوره ګامونه پورته کړل شي او په انصاف اډانه فیصلې وشي، نو هله به ممکن شي چې په پاکستان کې هم دا قسمه د تشدد ډکې پیښې ختمې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له پاکستان خبرېدونکو ډان روز پانی په خپل لیکنه کې د امریکا د کانګرس څېړنیز ادارې هغه رپورت څېړلی چې پکې ویل شوی امریکا له سیمې د خپلو ځواکونو له ایستلو سره پاکستان ته وسلې ورکړي دي. په نیویارک ټایمز روز پانی کې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو استازو ترمنځ د خبرو پر موضوع بحث شوی دی. له پاکستان خبریدونکو ډان ورځپاڼې لیکي امریکا له سیمې د خپلو ځواکونو له ایستلو سره پاکستان ته 44 جنگي الوتکې 95 روزنیز جیټ الوتکې او 304 اویا بکتر بند ګاډي ورکړې دي. دا خبره د امریکا کانګرس څېړنیز ادارې کړې ده. دا اداره د امریکا کانګرس لپاره رپورټونه جوړوي او وایي دا وسلې امریکا په عراق او افغانستان کې کارولې وي او اوس یې پاکستان ته منتقلې کړې دي. دې وسلو ته اضافي دفاعي سامان ویل کېږي چې امریکا یې تر استعمال وروسته ملګرو هیوادونو ته ورکوي. ډان ورځپاڼه وایي په وسلو کې له فضا کې نخه ویشتون کې 1500 توغندي بمونه او د لیزر ټکنالوژي سامانونه شامل دي. پاکستان د دې وسلو ترلاسه کولو لپاره امریکا ته شاوخوا 1500 میلیونه ډالر هم ورکړي دي. د ائتلافي هیوادونو ملاتړ فند په لړ کې امریکا پاکستان ته شپږشت هلیکاپټر او د هغو د مرمت سامانونه ورکړل چې قیمت یې 215 میلیونه ډالر جوړیږي. ډان ورځپاڼه زیاتوي پاکستان له امریکا نور پوځي سامانونه هم اخلي چې پیسې یې څه پخپله ورکوي او څه یې د امریکا لخوا د بهرنیو پوځونو د ملاتړ له صندوقه ورکول کیږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو استازو ترمنځ خبرې مهم پرمختګ دی. پر دې سربېره چې امریکایي پوځیانو په افغانستان کې له یوې لسیزې زیاته موده تېره کړه، خو دا لا پخوا ظاهره وه چې د افغانستان د مسئلې هواري لار سیاسي جوړجاړی دی. د نړیوال سازمان په ګواښ په مرسته جوړې شوې دا خبرې اترې نارسمي وې. په دې کې طالبانو او افغان حکومت له یو بل سره مستقیم بحث ونه کړ، ځکه چې هغو کسانو چې پکې برخه واخیسته پر دې ټینګار وکړ چې د افرادو په توګه په شخصي ډول دا خبرې کوي. ورځپاڼه وایي افغان ولسمشر اشرف غني باید وستا شي چې د دې خبرو عملي کېدل یې باوري کړل، خو اصلي مانادار عمل به هغه وخت وي چې طالبان او افغان حکومت په رسمي ډول مستقیمې خبرې وکړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه زیاتوي په دې نارسمي خبرو کې ځینې پرمختګونه وشول، لکه دواړه خواوې سلا شوې چې طالبان باید په دوحې کې دفتر خلاص کړي چې په راتلونکي کې پکې د روغې خبرې وشي. دوی پر دې هم سلا شول چې د افغانستان آئین یا اساسي قانون به بحث ته پرانیزي، او طالبانو اشاره ورکړه چې دا غوښتنه ښایي نوره ونه کړي چې تر هغو به خبرو ته نه تیارېږي چې له افغانستانه پاتې بهرني ځواک هم وتلی نیوی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په کندوز کې امنیتي چارواکي وایي نن سهار په عملیاتو کې 15 وسلوال وژلي، چې پکې اته بهرنیان دي. د کندوز امنیه قمندان جنرال عبدالصبور نصرتي نن مشال راډیو ته ویل ګڼې سیمې له وسلوالو پاکې کړې دي. د ده په خبره په عملیاتو کې 29 وسلوال هم ژوبل دي. نصرتي البته د وژل شویو بهرنیو وسلوالو پېژندګلوۍ په اړه څه ونه ویل. وسلوال طالبانو هم لاس نه دي ویلي. تفصیل اجمل آریان راکوي.
د کندز د امنیت قمندان جنرال عبدالصبور نصرتی وویل چې دولتي ځواکونو د امام صاحب په ولسوالۍ کې 9 کلي لکه د قرغزو، قطر بلاق او یو شمیر نورې سیمې د وسلوالو مخالفینو له موجودیت څخه تصفیه کړې دي. نصرتی زیاته کړه چې د کندز ښار پورې اړوند دوی همدارنګه د اتمانزویو، تلوکه، دمشخ، الچین سیمې هم د وسلوالو مخالفینو له حضور څخه تصفیه کړي او هغوی یې پر شا تنبولي دي.
گسترده مشترک آغاز شده در حدود 35 نفر.
فدی عملیاتو که 15 تن وسلوال مخالفین وژل شوی، چپکی 8 تن خارجی ادبا هم شامل دی، همدارنگ 9 تن وسلوال مخالفین تپین شوی او 2 تن زموک سرتیری هم تپین شوی.
گرتپا و اطراف گرتپا خاکسازی شده.
هغه زیاته کړه چې له دوی سره د سیمې یو شمیر جهادي قمندانانو هم د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف په دې عملیاتو کې ګډون کړی دی، او لا هم تصفیوي عملیات د کندز په امام صاحب ولسوالۍ او ګلتیپی سیمې کې جریان لري. تر اوسه پورې وسلوالو مخالفینو د دولتي ځواکونو د اداو په اړه څه نه دي ویلي.
ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پر ضد په جګړه کې د افغان سرتیرو زیاتې مرګ ژوبلې امریکایي سرتیري یو ځل بیا په جګړه کې ښکېل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا په افغانستان کې خپل جنګي ماموریت ختم کړی او یوازې د افغان سرتیرو روزنه کوي او ورته مشورې ورکوي. د لیکنې مهمې برخې له نجیب عامر اورو.
ټایمز ورځپاڼه لیکي که څه هم ناټو د افغانستان لپاره د خپل جنګي مشن د ختمولو رسمي اعلان کړی، خو داسې ښکاري چې امریکا بیا هم په جنګ کې برخې اخیستو ته اړه ده، ځکه چې افغان ځواکونه ډیر زیات تلفات ورکوي. امریکا چې دا مهال د افغانستان لپاره کوم جنګي اصول مقرر کړي، تر مخې د دوی جنګي الوتکې په عملیاتو کې تر هغې برخه نه اخلي چې په افغانستان کې د میشتو ناټو یا امریکایي سرتیرو ژوند په مستقیم ډول نه وي ګواښلی. خو په تیر دسمبر کې د ناټو لخوا د افغانستان لپاره د ماموریت د ختمېدو د اعلان نه پس هم امریکایي جنګي الوتکې په افغانستان کې په بمباریو کې برخه اخلي. ټایمز ورځپاڼه لیکي په دې وروستیو میاشتو کې د امریکایي الوتکو په بمباریو کې زیاتوالی راغلی دی. په تیر
تیره فبروری میاشت کې شپږ دېرش واره دوی بمباري کړې وه، خو په مارچ میاشت کې بیا دا شمېره 250 ته پورته شوه. ورځپاڼه لیکي اوس مهال په اوسط ډول هره اونۍ د 330 په شاوخوا کې افغان سرتیري په جنگ کې ژوبلېږي او دا شمېره د تیر کال په پرتله 80% لوړه ده. په خپل افغانستان هم هوایي ځواکونه لري، دوی سره څلور نوي جنگي الوتکې او چورلکې دي، خو دوی د هوایی ملاتړ هغه معیار نشي وړاندې کولی چې امریکایي اف 14 جیټ الوتکې لري. ټایمز ورځپاڼه لیکي د امریکا د ولسمشر باراک اوباما لخوا په افغانستان کې د جنگي هدف د ختمېدو د اعلان نه یوازې یوه هفته پس امریکایي سرتیري د کومک لپاره کونړ ته واستول شول، ځکه چې هلته افغان سرتیرو د طالبانو سره جګړه پیل کړې وه او مرستو ته اړ وو. د امریکا د سنټرل کمانډ یا د مرکزی قومندانۍ یو ویان وای په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د ښکیلتیا په اړه د دوی اصول بدل شوي نه دي. په ځینو استثنایي حالاتو کې چې په لویه پیمانه افغان سرتیرو ته د تلفاتو د اوړېدو ویره وي، نو د دوی ځواکونه کومک کوي. د امریکایي روزونکو لخوا د افغان سرتیرو د روزلو پروسه په 2010 کال کې پای ته رسیږي. په افغانستان کې د 14 کلنې بوختیا نه پس امریکایي ولسمشر د دغه هیواد لپاره د خپل جنگي ماموریت د ختمولو اعلان کړی، خو په دې رضامندي ښودلې وه چې 9800 سرتیري به په افغانستان کې وي. دغه سرتیري به په مرحله واره توګه له افغانستانه اوسي او د 2016 کال تر پایه به یوازې 1000 تنه امریکایي سرتیري دغلته د امریکایي سفارت د ساتنې لپاره پاتش.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په هغه هیواد کې د بشري حقونو فعالانو د وژل کېدو موضوع څېړلې ده. د ورځپاڼې د مقالې سرلیک دی دا ښه خلک څوک وژني. د لیکنې په یوه برخه کې راغلي کله چې هم داسې یو کس ووژل شي نو د خلکو هغه دردونه بیا تازه شي چې تر دې مخکې هم د دې ډول فعالانو د وژنې له کبله وررسېدلي ول. بوروال کاکړ د لیکنې له لنډیز سره.
دان ورځپاڼه د مقالې په پیل کې لیکي چې په دې وروستیو کې د مدني ټولنې غړي په یو شمیر ښارونو کې راغونډ سو او د خپلو اتلانو لکه پروین رحمان، راشد رحمان او سبین محمود پر ظالمانه مرګونو یې ویر وکړ. ورځپاڼه لیکي پوښتنه دا ده چې آیا واکمنو د دې ویر کوونکو غږ واورېدی او کنه. ورځپاڼه لیکي له کلونو راهیسې د پاکستان له خلکو سره د ښې حکومتدارۍ په نامه ټوکې سوي دي. د ورځپاڼې په لیکنه چې کله هم د بشري حقونو مبارز ووژل سي نو د هغوی د امنیت ساتنې ذمهوار کسان یوازې په بیانونو کې وایي چې په درو او یا اوو ورځو کې به دا وژونکي ونیول سي. ورځپاڼه زیاتوي چې د چارواکو له دې بیان وروسته مطبوعات هم د خپلو خبرونو په سرچوکو کې وایي چې حکومت دا ویرونکې پیښه ډیره جدي اخیستې ده، خو بیا حکومت او مطبوعات دواړه دا هر څه له پامه وغورځوي. ورځپاڼه لیکي چې د بشري حقونو د وژل سوو مبارزینو د مرګ مقدمې له هغه وروسته پرېښودل سي چې کله د هغوی د وژنې دا جرم په داسې یو چا پورې وتړل سي چې له پولیسو سره په مقابله کې ووژل سي. ډان ورځپاڼه لیکي چې کله هم په پاکستان کې د بشري حقونو لپاره یو کارکوونکی ووژل سي نو د هغو د ملګرو هغه زخمونه او دردونه بیا تازه سي چې تر دې وړاندې د نورو همکارانو د وژل کېدو له کبله ورسېدلي وو. ورځپاڼه د داسې وژل سوو کسانو نمونه اخلي او پوښتنه راپورته کوي چې آیا سبین محمود چا ووژله، راشد رحمان چا وواژه، ارشاد مستوي او دې ته ورته نور کسان چا ووژل. د مقالې لیکوال آی اے رحمان پر مخ لیکي چې آیا د نظر اختلاف لرونکي هغه بلوڅان، پښتانه او سندیان څوک وژني چې بیا یې خراب کړل سوي مړي په ویرانو کې پراته وي. لیکوال زیاتوي چې کله سابین محمود د ورکړل سوو بلوڅانو په اړه د یو پروګرام تر جوړولو وروسته ووژل سوه نو ریاست په مطبوعاتو کې د خپلو ساتلو کسانو په خوله وویل چې نوموړې ته له مودې راهیسې دړکې ورکول کېدې. د لیکوال په خبره دا د ریاست ذمهواري ده چې سابین محمود او داسې نورو کسانو ته دړکې ورکوونکي نیولې وای او خلک به په دې ډېر مطمئن سوي وو. مقاله لیکي تر څو چې ریاست په دې لړ کې خپلې ذمهواري نوې پوره کړې تر هغه وخته به خلک پر دې مجبور وي چې په خپله پرېکړه وکړي، بیا که هغه سمې وي او که نه وي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روښانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
اوریدونکو روښانه مستقبل خپرونې وخت شوی دی. د یوې سروې تر مخه په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې د سکول د عمر شاوخوا 15 لکه ماشومان د سکولونو څخه بهر دي. په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا څخه نه علاوه قبایلی سیمو کې هم د دغه داخلو کمپین پیل شوی دی. په قبایلي سیمو کې د دې کمپین هدف څه دی او په څه ډول د هغې ترلاسه کولو هڅې روانې دي؟ د دې اونۍ په خپرونه کې روښانه مستقبل کې همدغه موضوع موږ څېړلې ده. د خپرونې جوړونکی منور شاه دی او خپرونه تاسې په تکراري بڼه اوري.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکې هیلې او سلامونه قبول کړي. د انساني حقوقو ادارې وایي ک یوې خواته قبایلی سیمې د تیرو لسو کلونو راهیسې د بدامنۍ سره مخ شوې، نو بلې خواته د پاکستان د جوړېدو راهیسې د دې سیمو اوسیدونکي ډېرو کمو بنیادي انساني سهولتونو ته رسایي لري، چې په نتیجه کې یې قبایلي ځوانان د تعلیم د نشتوالي له وجې زیاتره کار روزګار نه لري. په دې وروستیو کې حکومت د قبایلي سیمو د تعلیمي پرمختګ لپاره یو شمېر منصوبې شروع کړي چې پکې دا مهال د انساني ژوند د پرمختګ لپاره قومي ادارې یعنی NCHD په سکولونو کې د ماشومانو د داخلي کمپاین هم شروع کړي. په دې کې به د هغه ماشومانو مور پلار د داخلي لپاره تیارول کېږي چې د سکول د عمر وي او د سکول نه بهر وي. د قبایلي سیمو لپاره د NCHD مشر ظاهر شاه په دې حق له مشال ریډیو ته وویل:
ګورو جناب، موږ د فاټا په حوالے سره چې کوم کمپین شروع کړی دی هغه مرسته ده د ایجوکیشن ډیپارټمنټ لپاره، چې ایجوکیشن ډیپارټمنټ په فاټا کې چې کوم ټارګټ بدل شوی دی نو هغه 1,30,000 ماشومان هغه ماشومان پکې شوي دي کم چې موږ په د سروې په 2011 کې چې کومه سروې شوې وه په 9 یونټو کې، د هغې مطابق په دې کال کې چې کوم زموږ ماشومان دي نو هغه موږ 1,30,000 په ګوته کړي دي. دا ماشومان به انشاءالله ټول د ایجوکیشن ډیپارټمنټ سره به NCHD مرسته کوي په مختلف ساحو کې، او دا ماشومان به موږ بیرته سکولونو ته داخلو چې د هغې عمر د 15 تر 20 کالو پورې دی.
په خیبر پښتونخوا صوبه کې هم د ماشومانو د داخلي مهم جاری دی چې پکې به استادان ماشومانو پسې کورونو ته ورځي. په قبایلی سیمو کې دا کمپاین په څه ډول کېږي؟ په دې پښتنه ظاهر شاه وویل:
زموږ طریقه کار دا دی چې ان شاء الله موږ ساحې ته ځو او دا جرګې به کوو، هغه مرکې به کوو، ټول په کوم کلسټر کې په کوم ایریا کې چې کوم ماشومان په ګوته دي د هغې مشران او د جومات استادان او علما او د هغه ځای کوم رضاکار ولنټیر چې دي هغې به دا ټول ماشومان چې کوم دی سکولونو ته راولي او داخلي دی. په دې سلسله کې موږ که تاسو وګورئ په خیبر ایجنسی کې باقاعده واک وشو او دغه واک چې کوم دی په هغې کې ټولو خلکو برخه واغېستله او موږ راووتلو او د سکول ماشومان هم په هغې کې موږ سره شامل وو او هغې وګرځېدل او خلکو کې مو دا آګاهي پیدا کړه چې روره دا زموږ ذمواري ده او دا به موږ دا ماشومان به چې کوم دی موږ سکولونو ته راولو داخله وګ.
هلته د خیبر ایجنسی لنډی کوتل میرداد خیل سیمه کې د یو پرایمری سکول هډ ماستر فرمان الله د دې کمپاین استاینه کوي، خو وایي په کار دی چې حکومت ورته استادان هم برابر کړي.
سر د تیرو درې څلور کالو راشي کله چې د ورلد فوډ پروګرام په سکولونو کې شروع شوی دی د قبایلي سیمو کې، نو تر هغه راغلي اوسې تعلیمي شرح د داخلي چې کومه دا کال تر کاله زیاتېږي. خو زه یو خبره پکې زیاتوم چې موږ سره خو ور کې زیاتېږي داخلي لپاره هلکان ډېر راځي، خو افسوس موږ دا وایو چې دا هغه ته استاد نه ملاوږي چې هغه ته موږ استاد ورو او ما غزانه ټولې درې استادان په پرایمري کې وي او هر کال ور کې یو کال نه بل کال ور کې زیاتېږي داخلي لپاره. موږ په پرایمري کې ما غزور سیستم دی د 1950 وختو چې ما دوه کمرې دي او ماشومان تعداد ما سره په سکول کې تقریبا 280 ماشومان سبق وایي.
د لړکه حکومت سګامونه په پام کې لري. د قبایلی سیمو د انتظامی دفتر یعنی فاټا سیکرټریټ ویان عدنان خان وای:
بالکل جی، په دې وخت کې زمونږ د ساتي محکمې د شرفان سره دا سی کیسونه ورته موږ لیږل دي چې په هغه کې موږ ریګولر یعنی د مستقل استادانو ډیمانډ کړل دي او دا زمینه چې دا منظوري راشي نو په هر ایجنسی کې به د استادانو تعداد چې دی هغه هم سیوا شي ورسره ورسره چې دغه د سکولونو د دوو کمرو خبرې دي نو دغه کمرو زیاتولو هم منصوبه زره غور ده ورسره ورسره چې کوم د سکولونو تعداد دی یعنی په یوه علاقه کې که یو پرایمري سکول دی نو هلته لږه غوندې فاصله باندې مونږ په علاقه کې دننه یو بل سکول هم جوړولی شو یا دغه پرایمري سکول دی چې دی نو د دې اپګریډیشن چې وشي نو د دې به کمرې هم سیوا شي دا مونږ های سکول ته اپګریډ کړو نو د دې کمرې به هم سیوا شي او دغلته چې کوم خلک دی نو هغوی ته به د تعلیم سهولت کېده نو هغه درجه کې بیا ملاوي.
دارا ظاهر شاه وای ان سی ایچ ڈی په خیبر ایجنسی کې د ځای چارواکو قبایلی مشرانو استادانو او دینی عالمانو سره هم یو جرګه کړې چې په ترس کې به یې ډېر مشکلات ختم کړي شي.
خیبر ایجنسی کې ابل ورځ ډېر زبردست یو پروګرام شو او د فادر سیکریټریټ غړي پای کې هم راغلي او د ډایرکټر غړي هم پای کې راغلي او هغه کې باقاعده پولیټیکل ایڈمنسٹریشن هم پای کې برخه واغښته او مونږ یو مشرانو غونډه راوغوښتل او په مشرانو غونډه کې چې کوم دی مونږ د ټولو ته ذمواري وسپارلې چې دا ماشومان د خیبر ایجنسۍ چې تقریبا د شلو نه زیات یوویشت زره ماشومان دي او دا یوویشت زره ماشومان د خیبر ایجنسۍ به مونږ تاسو ټول په شریکه اسکولونو کې داخله وو. هغه کې د ایجنسۍ ایجوکیشن افسر باقاعده په هغې باندې رڼا واچوله.
ظاهر شاه وای قبایلی مشران او ولسی خلک د کمپاین ته په درنسترګه ګوري. په قبایلی سیمو کې د سکول د عمر د ماشومانو چې د سکول نه بهر وي د داخلي د کمپاین په اړه تفصیل درکو. په دې موضوع نور معلومات هم درکو خو د یوې لنډې دمې نه پس. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې په قبایلی سیمو کې د ماشومانو په سکولونو کې د داخلو په حق لا حال اوري. د لړکې په مومند جنسي کې څه حالې ځلې روان دي زموږ همکار شانواز ترکزی یې تفصیل لري.
نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ په محمود ایجنسی کې هغه ماشومان چې سکولونه نه وي لګیا دي د پلورونو سره خبرې کوي چې خپل ماشومان سکولونو ته راولي. د یاد کمیشن محمود ایجنسی مشر ریحان شاه وای چې هغوی تر دې دمه په محمود ایجنسی کې دوه سکولونه هم جوړ کړی دی.
زمنګ لیٹریسی ریټ چې د مومن ایجنسی دی هغه تقریبا 19.19% دی چې هغه ډیر زیات کم دی. په دې کې تقریبا 2% فیمیل دی د زنانو لیٹریسی ریټ دی او د نورو نارینه وو یعنی مطلب د الکانو یا د سړو دی. په ټول ایجنسی کې 20,511 ماشومان د سیدي چې هغه د سکولونو نه بهر دي.
بلخوا د بر محمود ایجنسی په یو سرکاري سکول کې هډماسټر او د تعلیمي محکمې پخوانی فوکل پرسن دستلی خان وای
دا ان سی ایچ ڈی چې ایجوکیشن ډپارټمنټ سره کوم تعاون کوي یا دې حد کې کوم چې په کوم ځای کې زمونږ هلته ماشومان زیات دي او سازمان تعداد کم دي نو هغوی په هغه سکولونو کې یو ایکسټرا ټیچر هم ورکوي او د هغې نه علاوه په هغه ایریا کې دوی خپل یو سکول هم کولای شي هغه په هغه سکولونو باندې هغه بوج کم شي او هغه ماشومان واپس راشي دي په سکولونو کې مطلب داخل شي.
په محمود ایجنسۍ کې د تعلیم د پرمختګ لپاره یو شمېر غیر دولتي تنظیمونه کار کوي. په حجرو یا ولسی ودانیو کې سکولونه جوړوي او ځینې پکې ماشومانو ته تابونه او جامع ورکوي. د یاد کمیشن په هلو زلو د سپو یو وسیدونکو فردوس خان وای
دا چې کوم کار کې د دې سره موږ هر قسمه تعاون کوو او د دې په تعاون او په دې کوښښونو باندې ان شاء الله د دې حدا پوري د تعلیم چې کوم هغه مهرمي ده هغه ان شاء الله ډیر ته بحال شي.
د یاد کمیشن مشر ریحان شاه په اولس غږ وکړه
چې هغه خپل ماشومان سکولونو کې داخل کی یا سرینه چې خپل ماشومان وي د خپل کلی گاوان د علاقې ماشومان او په دې کار کې موږ سره حکومت سره ان سی ډي سره په دې کار کې زموږ مرسته وکړي.
د نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ لخوا په هغه سکول نو کې استادان لګول شوی دي چې پکې سرکاري استادان یا حکم دي او یا پکې د ماشومان شمیر بیخي زیات دي.
په قبایلی سیمو کې څنګه معلومات کیږي چې څومره ماشومان د سکولونو نه بهر دي؟ په دې پوښتنه د ان سی ایچ ڈی مشر ظاهر شاه وویل
ګورجی مونږ بیسیکلی ان سی ایچ ڈی چې کوم ځان د هغه هدف داوت پی مایس وته وی یو سیستم د کمپیوټرایز جنریټر دی چې دا ماشومان د دغه سیستم چې د نراشي او په ګوت شي خو بیا هغه ماشومان چې کوم ماشومان نوې پیدا شي ماشومان دي هغه هم مونږ په ګوت کو او د سیستم کې وایي چې دا سیستم چلیږي او هر کال مونږ ته دا ډیټا راځي چې هر ماشومان تاسو په کال کې څومره روان کار کې وتا تاسو څومره ماشومان د اوټا سکول ماشومان چې کوم دي
د پینځو نوار تر وو کالو پورې پدته کیږي او دا به داخليږي. دا کلچر ډیول کول چې کوم دی په ایجوکیشن ډیپارټمنټ کې دا یو ډېر افیکټیو رول ایم سی جی په دې کې ادا کړی دی او اوس هر یو د ایجنسی ایجوکیشن افسر ماشاءالله هغه ته یو ټارګټ ورکړی شوی چې دا ټارګټ پکې
هلتا د خیبر ایجنسی لنډی کوتل میرداد خیل سیمې د پرایمری سکول هډ ماسټر فرمان الله نه پوښتلی چې د غلطه به څومره ماشومان د سکول نه بهر وي او د هغې ممکنه وجوهات څه کېدلی شي.
نو تاسو خپله سوچ ورته وکړئ چې په سکول کې دوه استادان وي او هغه سره 200 کسان وي. مین وجه یا غټه وجه دا کېدای شي چې کوم ماشومان سکول نه بهر دي، والدین یې سکول نه راولي داخلي نه، نو هغه صحیح تربیت بیا نشي کېدای. نو مونږ یو چې تاسو مونږ د ماشومانو لپاره استادانو سره طریقې کار جوړ کړو، نو انشاءالله دا یو 2% ماشومان چې سکول نه اوس وخت کې داخلو نه پاتې، نو زه یقین در کوم چې دا ماشومان مونږ سکول نه راځي او مونږ سره به سکول کې داخلي.
په دې حق لا ظاهر شوای
تاسو ډېر خطر سره یو نشاندي وکړل. ګوره تم دې کې چې د ماشوم د سکول راوستو خبره ده، نو او د استاد خبره ده او د بلډینګ خبره ده، نو په دې کې دا دوه خبرې چې کوم ضروري زه غواړم چې تاسو ته زه هایلایت کوم. یو خو دا چې کوم ساحه کې ما سکول نشته، نو هغه ساحه لکه دې پرته د سکول نه تقریبا 1.5 کیلومتر یا د دې نه زیات فاصله وي او هلته ماشومان وي، نو او سکول ته اپروچ نشته دغه ماشومانو، نو هلته موږ فیلډ سکول هلته ورکو. فیلډ سکول هغه یا په اجره کې یا په جومات کې یا د هغه ټولنې چې کوم چل دی پای کې دننه مونږ باقاعده هغې ته یو استاد ورکو او هغه ماشومان چې کوم د سکول نه بهر دي چې د هغې تعداد کم په کم د 50 نه اوچت په کار دی، نو دغه ماشومان هلته کې ناست وي او باقاعده د متصله سکول چې کوم هغې سره نږدې دی د هغې په نګرانۍ کې دغه سکول مونږ چلوو. کم سکول کی چې فرض کا د دو کمرو سکول له پای کې تعداد زیات دی، نو هغه ته مونږه باقاعده فیلډ ټیچر ولا ورکو، یو اضافي استاد ورکو ورته چې هغه د هغه مشکل چې کوم دغه سکول سره مخامخ تعداد په ارتباط باندې، نو هغه هغه سره پدې کې هم مونږه مرسته کوو. باقي پاتې شو بلډینګ سټرکچر یا نور مسائل چې کوم دي کوم چې مونږ ته په ګوته شي هغه مونږ ایجوکیشن ډیپارټمنټ په علم کې راولو او سره سره کوم مت د چا چې کوم دا ټارګټ دی دا کنستراکشن یا بلډینګ جوړول یا نور فسیلټی، نو دا اوس سره کوارډینیټ کو او هغه سره ارتباط ساتو چې دا مسره وته حل کی.
دا راز د فاټا سیکرټریټ ویاند عدنان خان هم وای دغه مسلې په پام کې نیولې دي.
بالکل جی، دغه ټولې مسلې په پام کې دي. څنګه چې زاست علم دی چې په ټوله قبایلی سیمه کې د طرح ډیری او د بدمن یو لایې تیر شوه او دا هغه په نتیجه کې نقصانات چې دي نو نورو سیزونو ته رسېدو سره سره کوم تعلیمي ادارې چې دي هغه ته هم نقصان رسېدلی دی. دغه سیزون په نظر کې دی چې په سکولونو کې د سهولتونو د کومې کمی شته دی او په دغه نظر کې اوسنۍ کم تیر شوي چې ایف ډی ډبلیو پی ورته مونږ وایو چې سالانه ترقیاتي پروګرامونو په نظر کې کم یو میټنګ کېږي په هغه کې د فنډ مختص کېږي، نو دغه سلسله کې د مختلفو جنسیانو لپاره مختلفو سکولونو لپاره فنډ مخصوص شوی دی او په هغه باندې ډېر هم کار روان دی.
د انساني ژوند د پرمختګ د قامي ادارې ان سي اچ ډي مشر ظاهر شاه څه پیغام لري؟
زما خو ټول لفاټه ټول مشران او څومره کشران دي او څومره تعلیم یافته ټولنه ده او څومره انتظامیه پای کې کار کوي یا او خاص کر ایجوکیشن د ډیپارټمنټ چې څومره رونه دي ټول ته دا خاص کوو چې دا کم ټارګټ دی به سره سره که نور داسې ماشومان که فرض کړه د مونږ د دې ټارګټ نه پاتې شوي چې دا خصوصي تور باندې دا په دې مهم کې چې کوم دی د سکولونو تراولي او دا ماشومان داخل کې په دې چې دا د دې بنیادی حق دی او دا دې ماشومان او ذمہواري یا د دې ریسپانسیبلټي ایواز په مور پلار نه ده بلکې دا په ټول ټولنه نه ده او ټولنه کې چې کوم دی مونږ تاسو ټول راځو او زه خصوصي تاسو د مشال دی یو ډیر زیات شکریا ده کوم چې دا مهم کار تاسو په دې خپل پروګرام کې هایلایت کو او دا مې چې تاسو ټول د فاټا خلکو ته ورسو زه تاسو یو یاد مننه.
د ماهرینو په وینا حکومت په یوازې دا کار سرته نشي رسولی، په کار دی چې د ټولنې هر فرد دې کې خپل برخه واچوي او د کور کلی او چم گاوند ماشومان په سکولونو کې داخلول خپل ذمہواري وګڼي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00420221212 او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ.